السلام علیکم. تاسې ازادي راډیو اوري د دې سات خبرونه. د افغانستان یو شمیر پخوانیو سیاسینو او چارواکو د افغانستان د فدرال غوښتونکو شورا تر نوم لاندې سیاسي خوځښت اعلان کړ. په دې شورا کې د جمهوري ریاست د مخکینی دویم رسیال سرور دانش په ګډون د پارلمان یو شمیر غړي او پخواني چارواکي شامل دي. دوی تیره شپه په یو آنلاین غونډه کې د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده او ویل د بدلون لپاره به سیاسي مبارزه وکړي. د شورا د خبرو پر مهال د جمهوري ریاست مخکینی دویم رسیال سرور دانش له طالبانو غوښتنه وکړه چې فدرالیزم ومني. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غوښتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د دې د سیاسي حرکتونو اعلان ته په جواب کې دوی امتحان ورکړي او ناکامې څیرې بللې دي. د ایران د انرژي وزیر وایي ایران د هلمند د اوبو له حق څخه د مناسب استفادې لپاره له قانوني ابزارو کار اخلي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې علي اکبر مهرابیان د څرګندونې پرون په یو کانفرانس کې د یوې پوښتنې په جواب کې کړي دي. مهرابیان ویلي د هلمند د اوبو د حق په اړه د 1350 کال تړون یوه نړیواله معاهده ده چې عملي کول یې اختیاري نه دي. د ده په خبره تهران د دې تړون د عملي کېدو موضوع څاري او په وینا یې ایران ته د طالبانو یو پلاوی خپل سفر پر مهال د دې تړون د عملي کولو ژمنه کړې ده. د ایران د انرژي وزیر ویلي اوسي ورختون ته په پام سره د هلمند اوبو د حق موضوع تعقیبول د دې وزارت په لومړیتوبونه کې راځي. نن د فبروري 4 مه د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې له هر 15 تنو یوې په خپل ژوند کې له سرطان ناروغۍ سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په اکسپاډا نن سهار لیکل شوی اټکل کیږي چې تر 2050 کال بعد د نفوس د زیاتېدو، تنباکو زیات مصرف، چاغوالی او ککړې هوا له امله سرطاني ناروغي د 2022 کال په پرتله 20% زیاته شي. د طالبانو حکومت په 2022 کال کې ویلي وو د سرطان د ناروغۍ د 20 پیخې له دوی سره سب دی او په هماغه کال د دې ناروغۍ له امله د 14000 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. د پاکستان حکومت هلته د میشتو ثبت شوي او افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان لنډمهالې کابینې دا پریکړه د قبایلو او سرحدونو د چارو وزارت په غوښتنه کړې. د پریکړې پر بنسټ په پاکستان کې د کډوالۍ اپروف اف رجستریشن پی او آر کارډونو موده د روان کال د مارچ میاشتې تر ختمېدو پورې غځول کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پریکړه شوې ده خو په اړه یې ډېر معلومات نه لري. په پاکستان کې د ثبت شوي او افغان کډوالو د کارډونو موده تیر 2023 کال کې په جون کې خاتمه شوه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په پاکستان کې د مال شاوخوا 1.4 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشتي. د حماس تنلارې لري تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي په مخکنیو یو سلیر وسو ساتونو کې د روانې جګړې له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او 115 کسان ټپیان دي. د وزارت د جمعې پر ورځ هم د سلیر وسو ساتونو پر مهال د 100 کسانو د وژل کېدو او د 133 د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. د دې وزارت له قوله د اکتوبر میاشتې لومې په غزې تړانګه کې ټول ټال 22,238 فلسطینیان وژل شوي چې 15% یې ښځې او ماشومان دي او 6,425 ټپیان شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د کشمیري تایید کړی نه دي. په غزه کې دا جګړه اوس له هغه پیل شوه چې لومړی حماس او نور توندلارو ډلو د اکتوبر په 10 په اسرائیل په حمله سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د اسرائیلو پر دغو پراخو هوایي او ځمکنیو عملیاتو چې په نتیجه کې زیات ملکیان وژل شوي په نړیواله سطحه انتقادونه شوی دي. او روسیې پرون شنبه په سوریه او عراق کې د امریکا له متحده ایالاتو د هوایي حملو په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي لومړي مرستیال دیمیتری پولینسکي پرون په ټولنیزو شبکو کې لیکلي پر سوریه او عراق د امریکا د حملو له امله سولې او خوندیتوب ته د ورپېخ ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا له خپلو متحدانو سره تېره شپه هم د یمن د حوثیانو پر ضد ګډ عملیات کړي دي. د دې عملیاتو وړاندې جمعې پر ورځ امریکایي ځواکونو په عراق او سوریه کې پر ایراني پلاو ملیشو هوایي بریدونه کړي وو. پینټاګان ویلي وو چې په دې دوو هیوادونو کې پر وو موقعیتونو 15 موخي په نښه کړي دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو لنشتوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته. د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یادې کړي. اوریدونکو د همدې اونۍ په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څه وي، په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د خپرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټې پروګرام لنډه برخه هم شته، خو راځئ پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په دا دوه درې میاشت کې چې موږ کښتونه کرلې دي، غنم مودغه سی پر وچېدو دي، مرور بلې خواته نسو تللی، دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړي دي. بس دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واوري. د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر لولپورو چارواکو پورې ورسوي. موږ ډېر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما ژغ دی د ایرات د مسؤولو خلکو ته ورسېږي. د ایرات د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي، غریب خلک پښکستا، دغه نمایندګان یې ټول دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. او دغه مسؤولین چې د مایسې وې څنګه کوي، دغه دې زموږ غوږونه واوري چې د ایرات د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته، دغه نمایندګان یې ټول داسې غلط خلک دي، نیت سمه توجه کوي، خپل ځانو ته کار کوي. نو
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. رحمت الله خدای ستاسو جوړ او روغ سرور د موږ غوښتنه وخت مسول چارواکو ورسوي. موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابراتو ډېر ستونزه ده، ورور خلک ډېر پستې دي، دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم.
زمانو متولد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پریږدم. ستونزه دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات زبېښاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم. پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي، بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز کائنات عزیزی غوانم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما. دا چې د لوړ زده کړو اسنه غد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا چې زیاتره اسری زده کړو ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدریس کیږي او نه هم مشکل چې هغه د کړو په مدرسه کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسې کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي. نو موږ نسو کولی چې د دې لارې د نړۍ له هغه زده کوونکو سره سیال شو یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولی شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کېږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ د سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کېږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کېږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ضایع کېږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. په مدرسو کې دینی علم تدریسېږي او علم او اسلام ته خدمت کېږي او قران ته خدمت کېږي خو دا داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. او هغوی ته د سند ورکول شي، هغوی ته د ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د کلي اوسېدونکی. کنی نیکونه خو نو ستا د دوا په خښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سپکې کې ډاکترانه سپکې کې ډاکترانه د ګور دا یو ډاکټر دی، کجې د سر درد ماغه ډاکټر دی، کجې د میجې مریضي ماغه ډاکټر دی، کجې د ډوک مریضي ماغه یو ډاکټر دی. بس ته ناس دی ګره دغه یو نقطه درکې دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل دا رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي. بس ان خسره کی چې بیا د بازار دوا راوړو اشرم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا ودری په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورته بس نقصي ورکی د ار مرزي د پارچ خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پار جلا ډاکټر دی، دا صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور دا یو ډاکټر دی، د ګور دا یو پاره کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، پاره کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی، دوه دوه ساونه پر ورته نه سي، ټیلی او تنبی برای یې هر شي شروع وکړ خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او د واوی خو نه هغه جاغه خو لږ دي. معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په دې خو د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګور د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصي ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی او وس د مور ورسو معنا یو یو پر کټ کولی راکه مالا وایي او راز مون پالتو سي مریضم نه سم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې وس ما ځ نخصه راکه مرشه په وسم سي دي. دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته درد کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اړې مریضي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یم هغه هغه ډاکټر دی کمو د پرمیدا درد ورسو ماغه ډاکټر دی، کمو فرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی، کده اعصاب مشکلې پسر مدر جغه ماغه ډاکټر دی، چوس خلی ډاکټران سره جلاسی مرته نخصه را کی ترچی به برابر کم سی دی.
نوم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردلته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سوولې د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نه ایت رسو هغه یا ساور کې پر لری بني یا درش د کباله دغه نامې د پاتې سو دوا نه ورسي.
موږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمت ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه. په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي. سلامونه ونیکي هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته. زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته، او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شزینه افغانان دغه صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شزینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه. په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي.
السلام السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیرالمؤمنینه، دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي، موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو. چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا مو غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ د زه په ضرر په واله کې نور د په خدای سپارم، او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي نشته ښه.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې دا افغانانو ته د منلو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس، افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لاره حل شي.
سلامونه نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خواهش پیږي چې ما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان، ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانونه افغانان بولي، د دوی هېڅ رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وایي خراب شي، زه خوشحاله کېږم، همې لټوم، د هېڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعت خلک دي، دوی د چې اوس هم دغه خاورې تجمن دي، هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستې دی. پر دې باندې افغان ولس هېڅکله اعتماد نه شي کوای، هېڅ تکیه نه شي برکولی. رسکو دا غاړي حساب خټک لا شو شو هغه رد کړل. هغه داس خبرې ناممکنه وبللې د افغانانو په شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زموږ مشران دي، کامیر خان متکی دي، که نور رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم د یتیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هیڅ غم خوري نه کوي. ماځي له خپل ګیډي او خېټي په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړي، شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی وسم شتن شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه و کورونه بنګلې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ و خدمت و د دې خاورې که هېڅ رحم او شفقت نه پر لري. نو دوی امانت و داسې موقتي راغلي دي. نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو. نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې لاره چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې، هغه ستونزو ته رسیدګي وشي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لومړنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل، او دا یې هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډېره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او دغه راز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپیریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلی دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغییر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره، نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي. زکه هغه موسمی ورختونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو، او دغه ورختونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي په راتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورختونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغییر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورختونه په همدغه شکل سره وي، نو د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي، او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو په اړه مخکې هم خبرداری ورکړی، روانې وړیاوې او هغه چې په راتلونکي کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداری ورکړی چې د ورختونو د زیاتو ورختونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي نسبت اقلیم و وضعیت و حالات په کتو سره. سره له دې چې له یو اړخه اقلیمي تغییرات رامنځته شوي، له بل اړخه ادارات په کاوی او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي، او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وړیاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظرسنجي، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکۍ اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هارمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0-52-22-22 او بله شمیره یې ده 0-52-19-19.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت او شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ رادیو کې، د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې، میانه قده سړی دی، برابره ږیره لري، او په اعصاب مغزو کې جوړ د فاسد کوه نه خپه شوی تللی ده. څلور پنځه کاله کېږي چې بېخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټسپ شماره ده، البته زما د واټسپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصالات شماره ده هم در ته وایم چې ساده شماره ده 0 8 1 9 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادره کشوی دی. که هر چاته معلومات وي د ورورۍ او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بل شماره ایم ټی این دا 0 اتاویا 903 904. وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. اوسل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ خار نه درک شوی دی. شماره وروستی کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پورا 900 افغان نمبر دی 0 پورا 900 904 څلوېښت 901. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
او ګران وروره سرتاج ننګرهاری تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بده وي چې تاسو په راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچېرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې، نو د مهربانۍ لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0 وسوه 2 42 1 اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 وسوه 2 42 1 اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت بکواد ولسوالی سس سره پر اړی کې ما زما ورکوړ احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی شپږ کال کې چې نادر کسوی دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا سی او د واس مطابق جایزام لري سپر وسو درې اته سو اته دوا سو بلش میراو هم سپر وسو دوا شپږ سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لمه چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0 0 0 5 3 9 2 8 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست. نن په دې پروګرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنگی راپورونو تر څنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کال پوره کېږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه همداسې جلا وطن یم. نو وطن خو در چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وي د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا کویلی سم چې
د هر افغان وطن یا دیږي به څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغومره نور دی پسې وطن یا دیږي زیات دی د وطن څه یادیږي خواړه خپل خپلوان هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه
سالی صاحب تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مال ته خبریالی کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی زه دلته هم خبریالی کومه خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره د خلکو سره د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل د خپل هغه خړې خاورې خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم هغه مې ډېر یادېږي خپل دوستان وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره هغه مې یادېږي خپله کورنۍ او خصوصا خپل مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو
بالکل وطن خپله داسې ده لکه مور نو هم خپل مور د چا یادېږي او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري غازی صاحب هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه او بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول د یوه فعال خبریال په حیث آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ د نړۍ تر غوږونو
سالی صاحب یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ دارې سیمې د خلکو سره په تماس کې وم ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم مثلا د اته نهه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم نو خبرې مې ورسره کولې ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې ډېرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډېر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو خبریالی مې کولای شوه مسائل مې راسپړلی شو نو هغه د لرې نه سخته ده نو ډېر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم بیا هغه مسائل رپورټ کوم هغه ستونزې چې په وطن کې دي هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې وویله د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم او ډېر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي نو زموږ رابطه تر ډېره برقراره ده
غازی صاحب تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کوه لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي دا علت څه ده یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدې فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټي کوي
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بېلابېل مسائل مثلا ډېر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده مثلا د سرک ستونزه ده مثلا د معرف ستونزه ده دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده دا خو عمومي مسلې دي خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم کنه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې دا یو خوانزي د سې مسله راوخلم چې هغه د دې ټول خوانزي مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه د سې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې هغه حل لار ولري. منک یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخته ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزی لرل هغه راوړی و افغانستان له هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شمه چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه کی خبریالان ناست ما ته وی چې ورور دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورٹ خو چې درې برخې لري کنه چې پیل دې منځ دې پای دا. ما تل چې کزه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راو نه باسو نو مونږ دا قصې سم خلکو ته نشو خودلې. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وې هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولي ماتو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولي تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید د هغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولي ماته یو پولي چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړی او هیڅوک مو نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس یې درکاوه؟
صالح صاحب ز ډیرو منطقو ته تلای ما او ډیر کوشش میکاوه چې ز دلر پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کما به سفرونه کول مثلا ډیر خبري الله نو بدانه غختل چې کرایه ولګي موټر ونیسی کنه خو ما دې شان ته ډیر نه کتل ما ویل چې لک تر لګه ز د هغه خلکو چې په باندې کې دی هغه خلک چې په ډیر لری منطقه کې دی هغه تلال شم او دا غي گزارش واخل منګ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده د کونړ په نوآباد سره یوه دره ده باډیل ورته وایي باډیل درې ته لاړو موږ گزارش جوړو هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی د انسانانو نه شته دی نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی چې 15,000 انسانان پکې اوسیږي موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څیرې نه نه پېژندلم ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو نو هغوی فکر کوو چې ځګنې لکه مشر کس یم لکه د پاخه عمر سړی یم نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ داسې راشئ نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم ولا داسې دي مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم زه اوس هم ډیره مینه لرم پخوا مې ډیره مینه لرله او زه باوري یم چې تر ابده بده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي ځکه چې خلک تاله عزت درکوي ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي ته هغه احساس چې زه یې کومه هغه ډیر خوږ دی او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لرې منطقو ته لاړلم خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره غزما مینه به ولې زیاته نشي سالی صاحب
غازی صاحب یو مهم موضوع چې د افغانستان په زیات ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي هغه دا چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال دی به کار کوي وي غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره خو دی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د همغه نظام دولتي خبریالم په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هغه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې به خبرې کوو زمنګ خبریالی چې دا اغه پم دې ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري چا د خپلولې دلاري چا د سمت دلاري او چا د چارواکو سره د داغوی د غړملې دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې اغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شتره اغه افغانستان کې و بیلل شو او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو
د دې غټه وجه هم دا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دې 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه، دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واری تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره ښه شوه، ډیرو ملګرو کار شروع کړو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي، دا ورکوټي ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ وو.
خلک خو تفکیک کولی سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یوه کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه، ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده می رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدې په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو، او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطره انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو، او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼئ؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. که نه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې،
کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلی، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اغوستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت ځوروي. زه ډېر کله وایم چې کاش زالته وای کنه، زالته وای او ما دا مسایل راپورټ کړی وای او دغه دغه قصه ما دغسې 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 راخستی وای. زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحي خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحي د خبریالۍ سره ده او زه غواړم چې وزم پسې کنه، مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپله هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله خشنلی شي.
غزی صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکې لیلې دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. هلته د منابعو مندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې تبا ارس د طالبانو حکومت ته خه کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته داغې نو ورسته نیول کیږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وش په تک قضیه سب چې وي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې یو شپېته یوازې د نیونه وي، چې لا دوه خبريالان د پرون خوش شول، دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره د ژورنالیزم د آیندې دپاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ کنه، نو دا هم د خبریالانو دپاره هم د رسنیو دپاره هم د رسنیو د کور دپاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډېر وخت منبع نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه ګزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډېره سخته پدې ده چې د اوسني نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډېره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کېږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې وروارتوي. نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډېر د شرم احساس کوم چې دا 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 څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرف خبریالی وکی؟
سالی صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي، نو زه ډیر پکې ایران شم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسې، یوازې په دوه درېو سرچینو باندې اتکا ونه کی او لک تر لګه نور خلک پیرا وغږی، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لک تر لګه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه ده. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی سالی صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زه ور سره تماس کې، ما هغوی دپاره دا کار ډېر سخت دی، خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله راوغږي.
ځوان خبریال زبیح الله غازی، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې
را سره وکړي، پر دې مو خبري وکړي چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي، مسائل ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مر سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم صالح صاحب، تاسو نم خدای خدا او آباد لره، تشکر.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.